مشان رادیو تا ستړي مشه د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د فبراير 28 نیټه د ظفر خند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړنا خبرونه اورو
نمړای د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای د حکومت د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه دی کړی نن د خبر پښتونخوا په درویزه لو کې زمینی بلدیتی ټاکنه تر سره کیږي او د شام په هونس شار کې دوه موټر بم چاودنو لړ تر لږه شپږ سلويشت کسان وژلي دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یواری بیا ویلی چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لار کې بدلون نه دی راوسته نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې هغه ویلي چې د دې رهداري به ګټي ټول صوبو ته رسیږي خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دې په دې خبره پوه دی او کنه دې پوه موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم د ریزلري چې په اقتصادي رهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف باید څرګند کړي نن د خبر پښتونخوا په درویزلو کې زمینی بلدیتی انتخابات ترسره کیږي د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته ویل چې په درویزلو کې د 303 اتیا څوکۍ لپاره تر 600 زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوی دی د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د رای اچولو لړۍ به د ماسپښین تر 15 بجو دوام لري د افغانستان د پکتیا چارواکي وای هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوال مخالفینو شخ کړی وو دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې رامنځته سوه دا پیښه هغه وخت وسوه چې عام وګړي په یو موټر کې له یوه کلي بل ته روان وو چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د افغانستان د هلمند ولایت پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې دغه لاره د اوږدې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو په واک کې ده نوموړي وویل د وای پاسنګین ولسوالۍ کې چنیز عملیات دي دا تاسو به شاهدان یاست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاص شي چې له زیات مودې راهیسې د وسلوالو په واک کې ده تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ له ځینو برخو د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړی نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي پښتنو ملتپالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعیا کړې ده په پاکستان کې په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه او لیکوال غوښتنه کوي چې زده کوونکو ته دې په مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکړل شي دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنګالي زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنگلا ژبې رسمي کولو لپاره مظاهره کوله د شام د بشری حقوقو سار ډاله وایي چې په مرکزی شار هومز کې په غبرګو موټربم چاودنو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي دي خو د هومز والي طلال برازي د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شویو شمیر 15 تنو ته رسیږي هومز شار تقریبا په بشپړ ډول د شام حکومت په واک کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمي بریدونه کوي د مشق پلاوه الاخباریه تلویزیون ویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې شوې دي پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه شوې دي تیر میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونه کې ووژل شو چې ذمواري داعش وسلواله ډلې منلې وه د د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق د پوځ یو جنرال وویل د فلوجه قبیلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. رپورټونه وایي چې دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل شوه چې د داعش ډلې سخت دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې د دوی په خبره لاسونه نه دي پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. د پوځ دغه افسر وویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانه دي. رپورټونه وایي چې دواړه غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رپورټونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولا مازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان شوي دي. په کولا مازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤل پاول تیماس وویل دلته نن شپه په کولا مازو سیمه کې ګڼې ډزې شوي دي. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټه کې له بدې پیښې سره مخامخ شوي یو ځکه چې نن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انکاره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیاته کړه چې دغه موټر بم 14 کسان وژلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار بوریوال کاکړ نه اورېده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې باورې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. بلخوا د بلوچستان خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړي وایي حکومت ته له دوی سره دغه پروژې تفصیلات شریک کړي. نن د مورنیو جبو نړیوالا ورځ لمانځل کیږي.
ته پرس کری عظیم خی او ته تاغه په بل جبه کې خی نو دا ستا مجبوری ده چې ته باغه پوهه په مورنیو جبه په خپل پښتو جبه کې.
او د مشال مرکه کې د لیکوال ډاکټر لیاقت تبان سره خبرې کوو.
زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې موږ سترګې نه سپټوي. ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري؟ نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله. لیکن
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي اف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. ته زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېرې لارې خلاصي شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري پر روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د پوځ مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي، د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو ویلي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې تحفظات لري کړی. پر دې موضوع زموږ همکار ملیحه میرزاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوز به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د څه مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د وزیر مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
څومره تحفظات دي موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ ګرځو احسن اقبال دی راشي که دې پړ نه کړو نو موږ نه مړ کړي سزا دې راکړي او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کاریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهدارۍ په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړې خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
خپل حق خبره کوي نو دوی ته سازش فیل د اشاره دی په نظر نو دې نظر یم خبر خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپیرنسي غوښتل دا د ټولو حق دی چې دا ټوله چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپیرنسي نشته دی. پرایم منسټر وایي چې دا پرایورټي ویسټرن روټ ته په کار دی چې دا پخت نو خوځي په ویسټرن روټ څخه کار روان دی. داسې نشي کېدی چې چین سره باید ایسټرن روټ شي او کوم په دا وینا کېږي چې ویسټرن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشا نه شي.
تجربې یاداري یا غربي روح چې تاسو نظر اندازه کړی دی شرکي روح جوړوي او دوی دا وایي چې خلف موږ نه لکو چې څوک دغه خامخا غربي روح غواړي او شرکي روح مخالفت کوي. بیا ګر پښتون قوم چې دی ګر پاټیانې چې دی هغه به د دې خبرې مخالف وبوي. تاسو سره سیاسي ده دا سیاسي قیادت کړی ده خپل پارټیز کانفرنس کې کړی ده.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړی چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه په دې وزیر اعلی تر کافی حده مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ورنه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یوه خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فبروري په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې په دغه غونډه کې به د صوبې د بجلۍ د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سر ته ورسوي. نور تفصیل د مشال خبریال غلام غوث را کوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د اغیز سره د ټایډل پراپرټ کې سب قاعدات دي او یا د صوبې نورو اقدامي کوریډور په دې وخت کې ایشوز روان دي او موږ سره صوبه خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې دواړو خبرو کې چې کومه مایوسي په صوبه خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري، نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره او د صوبه خیبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زمونږ سره په مختلف وختونو کې کمې وعدې او د صوبه خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي، د هغې ریزلټ زیرو دی. چې موږ په مرکزي پی ایس ڈی پی کې کومه پیسہ الوکیټ کړي صوبه خیبر پختونخوا ته او موږ په هغې خوشحالولو کوشش وکړي، خو څو میاشتې پس هغه سپن نه شي، هغه دلته خرچ نه شي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زمونږ نه واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې دغه شان ته نیمګړې بیا پرتې.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز او لنډو صفو 2113 4500 1800 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
رازو یو بل رپورټ ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسوالو د آرمی پبلک سکول ځینې برخې په بارودي موادو الوزولې دي. دې پیښې سیمواري محسود طالبانو ویان اعظم طارق منلې ده. نور تفصیل سیمینار د مشال ریډیو خبریال سلاب محسود را کوي.
د فلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتانه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د فلی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تبه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسله والو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود اتلس مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود هم د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خپرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف په 1952 کال کې په یاد ورځ دغه هغه وخت مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شوو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالي ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله او پولیسو پرې ډزې وکړې چې دوی پکې وژل شوي وو. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزۍ ژبه بدلولو کار پیل کړی او دریځ لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزۍ ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زیناور.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي، خو هغه په هغه عمر کښې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي، او په دې وړوکي عمر کښې ولې د مور پی ورکوي. د دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کښې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د رګونو کښې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور اهمیت دی.
خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزۍ ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي، خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
د علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده، او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. مونږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت د حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته مونږ هېڅ قسمه دا نه شو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت دی، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومته غوښتنې کړي دي چې پکې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا ده چې مونږ غواړو چې په کالجونو کښې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کښې د پښتو څانګه پرانیستی شي، د پښتو سي ډي
د پاره دی سنسر بورډ جوړ کړی شي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي څنګه چې د سند پنجاب د پاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس خدابیداري نو حکومت به زموږ سره متفق کیږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو وړاندې د مورنۍ ژبو په اړه دا رپورٹ اوریدو چې نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د انډس کلچر فورم د سوری لاندې د یو سیټ په مرسته اسلام آباد په لوک ورسه کې د مورنۍ ژبو په لړ کې دوه ورځنی ادبي میله لپرونه شروع شوې چې نن هم دوام لري. په دې کې د ټول پاکستان نه د فن، هنر او ادب سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنۍ ژبو په اهمیت او ارزښت رڼا اچوي. دغې میلې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی او تفصیلي رپورټ یې را لیکلی.
په لوکفرسه اسلام آباد کې د غالی پورس پیل شوی د دوه ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامله ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دی چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نوموړي زیاته کړه،
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بندا حاصلوي نو هغه د ذات او شخصیت کیسه جوړیږي. کفرس کا دغه مورنۍ ژبه بیا د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینیرنګ هم شته، په افغانستان کې میډیکل هم شته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلک کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک پګنیم زره ژبې دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان شي. کته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې، نو دا ستا مجبوری ده چې ته هغه پوهې په مورنۍ ژبه، په خپل پښتو ژبه.
د پېښور پوهنتون د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی ده، مونږ انګریزي لازمی کړی ده. په کار دا ده چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو، کدی وی چې د رابطې ژبه ده، خو د لسم نه پس دې مونږ اردو کټ کو، دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو، نو هغه ته مونږه دوه میدان کولاو پکار دي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچیان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان، مونږ خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو. او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي. پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همداشان د پېښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعرې او ادیبې سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای، باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه،
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د هغوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګس اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوهیم، نو زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهیږم هغه زر فالو کی زما خبره، خو که زه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې دوه ورځنۍ ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکل، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق جړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلمہ شاهین، حسن خان، خان، ډاکټر خالق زیار، یار محمد مغموم، نور الامین یوسفزے او پروفیسر اسیر منگل شامل دے. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار پوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو ری بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لاره کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړې دي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پر مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رایې اچولو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 383 څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټېشنونه جوړ شوي دي. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین پرون وسلوالو طالبانو یو شوی کم چې د وی کورنۍ شپږ غړي وژل. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د عام وګړو یو موټر له یوه کلي بل ته روان و. چایې ذمواري نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان په او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې لمانځلو لپاره غونډې نیولې دي. د شام د بشیر حقونو څار ډله وایي چې په مرکزی ښار هومس کې په غبرګو بمې چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي دي. په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي چې داسې ښکاري چې د دغو موټر بم چاودنو ډیری قربانیان عام وګړي وي. خو د هومس والی تلال برازی د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شوو شمېر 15 تنو ته رسیږي. او د عراق قبیلی ملیشو په فلوجا کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. فلوجا د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي.
او اوس هم د کورنۍ او رسپانو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروستو امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروستي چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمې دروستو چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کومه چې لوړاندې شروع شوې هم ده. خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی و. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکې هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي. د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروستو د افغانستان په لار روس او د منځنۍ اسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټي ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلہ لگی په پاکستان کې احتساب کمیشن نے اکثر لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلیشمنټ سره وي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلہ لگی د افغانستان د مسلې چابی د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتي حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دواړو مقالو غټې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
فرائیډے ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په ښه سترګه نه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلیشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قامي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بچ کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو، احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنټ نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. له کلونو راهیسې د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نه شوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړی. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د تواني او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجنګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوري حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیرې کې کتابونه چاپ شوي دي. له جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تبان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سهیلي پښتونخوا پورې ستاسو د دې لسم کتاب په چاپولو باندې، په کښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاته سوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو څلوېښتو کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په دره سو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکري کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسات ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دی، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي او دا خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی و څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې و ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمري، هغه کې ده د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل سوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، خو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو بابه دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کوم موضوعاتو مو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابه چولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم ما دیکی کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصہ ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې، په کومه پایله رسیدلې، او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم ما کوشش وکړ دی چې شپږنی عکسونه ما جمع کړو، دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر صاحب، کدار ته وایست چې د پښتو موسیقۍ ریښې یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی، له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته څېړنو مطابق؟ کنه
له موږ سره د موسیقۍ په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انځور پروت دی چې په هغه کې دوه سرودګورې پیغلې چنګ وایي او د دوی ګوتې چې دي په چنګ پرتې دي. دا لرغونی کوم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري. دغه رقم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د موږ سره داسې ډبرین انځورونه شته چې زموږ زاړه سازونه لکه شپېلې سو، هارمونیم سلو، او ډول سو، تمبل سو، دا کې لیدل کېږي. پخوا څه دي؟ خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخستې ده د پښتو موسیقي تاریخ، په ویدي مدنیت کې، په اوستایي مدنیت کې، بودایي سو، اسلامي سو، په غزنویانو کې، بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې، د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه وله، خوشحال بابا په موسیقي تصار زشت درلودي، دا رقم په هوتکي دوره کې، د میرویس نیکه په دغه کې، احمد شاهي دوره کې، بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه وه، امیر حبیب الله خان چې ونیسي، د امیر امان الله خان پورې، دا ټول ظاهر شاه پورې، د هغه بعد چې دا دورې پرسیوی دي، بیا لس کاله ما راخیستې دي، لسیزې مې راخیستې دي، د 2015 پورې مې دا تاریخ کړ، دا راخیستې دي. په دې کې زموږ ټول لر بر افغانستان، پاکستان، په هند کې چې کوم موسیقي و، د سوات په ریاست کې چې کوم وله، دغه بابونه ما راخیستې دي.
ډاکټر صاحب، تاسو د بیل دورو ذکر وکړ دا سورته ویلې چې تاسو دا چې کومه چړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډیر زیات کار ورته سوې دي پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ ښه دوره ورته ویلې سو چا ته کومه دوره ته ویلې
د محمد زیه دوره چې د افغانستان کې د کال 1300 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې و امیر دوست محمد خان ښښوله خو په دې با چې کوم امیر شیر علي خان را لې د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لمړی ګام دا واسي چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستلو او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه باقاعده دې ته ځانګړې سوه د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورکړه دومره خلک یې وروزلو چې زه په خپله دا ګڼمه چې د پښتو موسیقي بنیاد هلته کښېښول سو
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې داسې ویل کېږي چې هلته د موسیقي له لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي له لارې کېږي خو خپله په پښتنو کې که موږ وګورو کنه داسې یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجه څه شي کېدلی شي
پښتانه په موسیقي بېخي ډېر مین دي د کشني د پیدایښت څه ونیسي د زوکړې څه ونیسي د ژوند چې کوم ټول دغه دي کوزده سوه واده سوه د خوشحالۍ ورځې سوې په دې کې پښتانه موسیقي اتڼونه کوي سندرې وایي که ښځې دي که سړیان دي زموږ ودونه بې دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یوه بابولاله چې زموږ په سیمه کې ډېره ویل کېږي او ډېره تاریخي ناره ده وای بابولال په ودو کې هم به ډول هم به سرناوي دا رواج په پښتنو کې نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راسي هر پښتون خوښوي زموږ داسې میلې وې فرض کړه ما خپله په کوټه ښار کې لیدلې دي چې د ښځو میلې به کېدې دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا به د اختر د دویمې سه د غرمې سه د مازیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به و دریاوي به ویل کېدې د دوی قانونونه به او یو نارینه نږدې نه سرود تلای دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وې د سړیان د جلا وې د سپینژورو د جلا وې د سنیان د بجلا وې د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې بلا کېدې د هغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغېز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا بمډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سکزی سو نو دغه کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس سندرغاړ هم مین دي ا کم زور کنسپټ یو
هغه اوس ختم دی
هغه اوس په ختمې دوه دی ختم سو اعلان دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته بار استاس په کتاب کې ذکر کړی دی اول کله را سو چې څومره مکتبونه دی او په دې مکتبونو کې کوم کار سو دی
محمدین شواک چې څو وخت پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې وکړي چې باغې کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل و لیکن بدقسمتي دا و چې باغې کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې نه کوي چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړ دي سلور سندریز مکتب هغه و لکه د لوګر د پکتیا د جلال آباد او کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه فوم نه ځیناخي د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د کوټ
هم د پېښور سره تړلې ده ځکه چې پېښور
سره تړلې دي او د کوټ سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې می کار کړی دي
تاسو څنګه کار پکې کړی دي چې څه مراخصې دي په دې مکتبونو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړي نیوي ما اول د دوی جغرافیا را خسته چې دا جغرافیا د دوی څه ده بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کیږي فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی هغه غرایزه علاقه ده آله ته چې دي اول ډولونه وو دوی به اتڼونه کول در اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا دوی په موسیقي رالو هغه اتڼونه اوس هم دغه
اوس هم مشهور
دي کې د ګلزمان سره واخې د حیات ګرځې پرې راواخې عبدالله کرای را واخی یا تور پہ کیدی بند یا بند پہ بند وتل لیدم
تک
شایسته سره داګه د چکم راغلی د دوی د موسیقي چې د پاتن ولاړه بیا کومش پښوت سندریز مکتب لرا سو پښوت سندریز مکتب چې دی د دی اغیس چې دی پر فلمي موسیقي هم سوې دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوې دی دلته چې کومه کورنۍ دی درنه درنه کورنۍ دی د کوم ځای سره شیر اخیستې دی په دی خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو داسې د دی خپل لغه دی د سوات سیمه د دی سره تړلې د وزیرستان د دی سره تړلې دی نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا د سندې چې دغه کړې دی ما یو مختصره خاکه دغه کړې د دوی مشهور سندرغاړي مې راخستې دی دا غو سندرې چې کمی دی او کم سازو سره ویل سی دی او کمی دورې په دې کې راغلي دي چې ودا یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي په خوا په پښتو کې دومره دغه سیوی نه ولو که څه موسیقي قرار قرار د مکتبو د اغې سره اوځي اوس یو انټرنیشنل رنگ یا خاصې دی هغه دغه دی مګر مش هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور زموږ د ریشه لري دا نور په یو بل کې سره ګډ وډ دي
او کرا سو د کوټې مکتب ته د کوټې په مکتب کې مو څه چر اخیستې
د کتاب چې دی دوه برخې چې دی ما د ټولي پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي په دې مرکو کې چې دی زموږ چې کومې میلې وي په هغه موږ غېدلې یو چې زموږ کوم سندرغاړي ژوندۍ نه دي هغه مې راخیستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېز هغه مې راخیستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره رااله چې افغانان کوټ ته رالو پېښور ته رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړې دي د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې د په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده
تاسو ته مکتبونه ذکر وکړه کله چې یو نیمه کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي د خطر او د ډیورنت کرشي دلته په کوټه کې مانه دل چې ډیر لوی لوی استادان د موسیقي دلته ووسیده زموش خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو لدی استادانو څخه کومه زده کړه تر لاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کال په دې شکلنۍ کې څه زده کړه وکړه کنه
دا یو داسې تلای دوره و چې باید مجدي ګټه خسته و فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش را لې استاد ګل زمان را لې حیات ګرځي را لې استاد اما خان کر باغی کورنۍ ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور لولاړو یا کوټ لرالو خو به قسمتي دا ول چې مشر نه دای چې څنګه ولې چې موږ د دوی ذکر کړو نه دای چې ادارې وسره شخصي خلکو کې څه ګټه کړي لکه زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا مقابل کو د لاس اور
خو ګر سره پېښور نه پخ
پېښور نه د دوی غریبان سره ډیر دغه کې دوه په ول سی کچه د زموږ خلکو دوی ته ډیر مینه ورک از موږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو نو هغه د استلای دوره ول چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډیر پر مخ ولاړه پېښور کې چې د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دی کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکي الته دوی ګډ کیسټان سره وویل او نغمې په فلمو کې هم سندري وویل د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو لیکن سرنګ چې موږ ګټه په کار و هغه ګټه موږ د دوی وانهستله
تاسو ذکر وکړئ چې لدی خلکو څخه موږ هغه څه کار چې واکه موږ اخیسته وای پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنت کړي دی خو پښتنو هغه موږ وانه خست دلته یو پښتنه دام کې ځکه چې دا کار د اکیډمي یو دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار او چا یو داسې ځای خلاص کړی وي خو بار دا ونس وو اسی به پښتنو کم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکیډمي آیا هغه پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی دا غوي کار د ډاډ وړ دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت تر معلوم فرض یک په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هغ وخت سره و نغاره به سره و دج به کم کلتلی اول به نغاره تکول کې د ل ډول به وهل کې دی خلک برا و تو بیا به د جلسې او تکولې په هغه وخت سټیج جامې وي په سټیج باندې سندري وهل کې دی دغه رقم په سهلی پښتونخوا کې خان شي چې بازي جلسه و ډول به و تن به هغه خلکو کار وکي لیکن په بدقسمتی سره خبره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نیشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمي جوړې کړي، هلته خلک راولي کښېنوي، لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وستلو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي. چې د تاسو ادارې نه نو چیرې به ځي؟ په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تېر ګورنمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در رسولو، د معاش غم ورسره رسولو، نو دې حکومتو ته په کار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي، چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد یې بدل شي، بیا به دوی سدي دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکوي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او د سندرغاړو ته نوکری ورکړي. کنې زموږ دغه کم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بار ملکو له ځي انجیوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه، دا دوه درې خو ما ورته یاد دی چې امیر شېر علي خان وو، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس وو، له دې سره نور کسان هم وو. دغه کراته چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دي په دې تړانه؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ په کولی شو. خو چې ما کوم شپږ کسان په نامه کړي، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل او د افغاني موسیقي د ودې په بنسټ یې کښېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. درېیم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي یې په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي، دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي. که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی، هڅه مې کړی چې د هغو ذکر په سنه سه حواله دلته راغلی دی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه په سر یې چادر هوار کړي او ګلې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې ولا، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کارو چې دوی کوم کیسټان جوړولو دوه دوه جوړ کړي وي، چې یو په لایبرري کې خوندي وي، یو د سټوډیو لپاره وي. دوی به دا سټوډیو والا راواخستي، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغې به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوست وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سره 28 ارکسترا او 28 سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغو خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره د هغو څخه خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا اوازونه به پښتنو ته ورسوم.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا استنو دا سی خوار زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا رو باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی bacha khani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani
لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شیرو زله په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو ناڅن جوړيږي د دې جنگونو ناڅن جوړيږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو ناڅن جوړيږي تاسو د یو بلوي زار ولي پاتې د مینې له اظهار ولي پختنه مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار